السلام علیکم د شپې نه بجه شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپله 15مه غونډه کې د یو سوله ایز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې وویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکېچن پکې بلل شوی. تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د ده په ټکو د افغانستان د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې دې ته ورته راپورونه رد کړي وو. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په درېیمه ورځ هم اعتراضونه روان وو. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده کړې او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې وبخې په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د ډونالډ ټرمپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ. قاضي خوان مرچان ترامپ په $1,000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي. څارنوالانو ترامپ د سرغړونو په څلورو مواردو تورن کړی و، خو قاضي یو مورد ومانه. په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قضیې د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي. څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د څارنوالانو په وینا په ترڅ کې د 2016 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرۍ د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او له منځه وړلو په نتیجه کې اغیزمن شول. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن تهران ته ورسېد. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي او یوې غونډې ته به وینا هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا ترینګلی دی او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژۍ د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره هم وګوري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وهبه ورې چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشری حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وایي سکل د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي.
تروسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کړی دی او نه دولت کړی دی، موږ سره هیڅ
مولانا فضل الرحمن په یو تازه وینا کې ځینې پخوانی حقایق راسپړلی دي. په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څیړنې بندي شوې دي.
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تېرېدل نو جل به وهله. د ده د هلو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار پکې کړی دی سړي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کنټرول لپاره د طالبانو د حکومت پر هلو ځلو بحث کوو.
هیلمن یو چې د افغانستان د دهقینو چې د کوکنارو په کرکیله کې تجربه لري ثبت شي او زمکو اندازې معلوم شي.
دا بحثونه به په 15 دقیقې پروګرام کې واوري او دوه تیر سره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو راپورونه ته د اسلامي همکاري سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې د یو سولیز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر و. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سوله ییز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري، حقوقي، امنیتي، نشه یي توکو، ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته غبرګون نه دی خوده. خود بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول ګډون دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګیدلې دي. لودو یوا صفی عارفی ده.
ای واقعا خود بکرن د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو حقوقو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشر مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي.
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لوی وسله ده. لدې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوړه کړو.
شي اختیار کړ.
خو لدې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لا یې غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون سیمایز خبريال ندا محمد نوري نیولای دی. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون او د افغانستان د خبريالانو مرکز په جلا اعلامیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو پر پرله پسې نیونو اندېښنې ښودلې او د نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبريال نیونه یا رد یا تایید کړي نه ده. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خبريالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د خبريال ندا محمد نوري د نیول کېدو خبره کړې ده. په تایید کې د افغانستان د خبريالانو فدراسیون په خپل اکسپانه لیکلي چې دا خبريال د یک شمې په ورځ د مې په 15مه د طالبانو د حکومت د استخبارات لخوا نیول سوی دی. دغه بنسټ ادعا کړې چې د طالبانو استخباراتو د ښاغلي نوري پر کورنۍ فشار راوړی چې په دې اړه له هیچا سره خبرې ونه کړي. ازادي راډیو د دغه خبريال له کورنۍ سره په خبرو کولو لینسوا د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو مجاهد له دې وړاندې په ورته پیښو کې ادعا کړې و چې ډیری خبريالان له ژورنالیستیکي کارونو پرته په نورو تورونو نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي او د خبريالانو فعالیتونو ته ژمن دي. په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون د کلتوري کمیټې مشر محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال گذشته ما شاهد بودیم که
په تیرو 3 کلونو کې موږ شاهدان یو چې واکمن نظام د رسنیو د کار په وړاندې دریځ نیسي او له دښمنۍ ډکې کړنې ترسره کوي چې دا د یو شمېر ژورنالیستانو د تیښتې لامل ګرځي او په هیواد کې د ننه د رسنیو کار ته زیان رسوي چې دا په هیڅ صورت د هیڅ لوري او نظام په ګټه نه دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په پروان ولایت کې د سیمه ایز خبريال ندا محمد نوري نیول کېدل تایید کړی دي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د وی اعلامیه په خبرولو ویلي چې د ټولیزو رسنیو د قانون لمخې خبريالان د خپل مسلکي کارونو په ترسره کولو کې آزاد دي او چارواکي نه باید د دوی پر فعالیتونو محدودیت وضع یا دوی وګواښي بلکې ملاتړ وکړي. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر خبريالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځتلو په حال کې ده. د دې ډلې دوه خبريالانو چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
له تیرو نږدې 3 کلونو څخه په افغانستان کې په رسنیو کې کار کول ډېر ستونزمن حالت کې دی او ډېر سخت کار دی. ډېر هغو غونډو ته بیا کوم رسم چې د طالبانو د چارواکو له لوري لمنځل کېدل په داسې ځایو کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. یوازې خبريالان د هغه څه حق او اجازه لري چې د طالبانو له لوري اول نشر سي بیا به خبريالان هغه خپروي. یو ډول د بیان ازادي د مرګ په طرف روانه ده.
ما نمیتوانیم چیزی را که بخواهیم نشر کنیم و محدودیت ها زیاد است.
موږ نشو کولای هغه څه خبره کړو چې موږ یې غواړو. محدودیتونه ډیر دي. په افغانستان کې ښځه اوسېدل ډیر سخت دي او بیا دا چې خبریاله اوسي او په ټولنه کې اوسېږي او یا هم دا چې له طالبانو طرف واقع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبریالانو سازمان RSF تیره جمعه د مې میاشتې په 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان وکړ چې د دغه سازمان د رسنیو د ازادۍ د شاخص له مخې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPG هم څو موده وړاندې ویلي و چې طالبانو په 2021 کال کې بیا وخت له رسیدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه عمل کړی دی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو بهیر لګوه سره مخامخ کړي. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې بودیجې ته تر ټولو زیاته اړتیا د خوړو د خوندیتوب او کرنې په سکتورونو کې لیدل کېږي چې په ټاکلې موده کې له 10 میلیون افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د برابرولو لپاره 10 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر اړې کورنۍ وایي د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د اکشن مې په ورځ خپور شوی راغلی لري پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپناه او د سرپناه بیا رغونه پکې شامل دي.
اوچا زیاتوی چې د روغتیا برخه او بیړنی روغتیایی خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې د ماشومانو ملاتړ او بوزد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 10 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمیر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه لدریو کلونو راهیسی بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپل کورنۍ لپاره روزی نسم برابرولای. بیکاری خپل اوج ته رسیدلی ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک لډې رستونز سره لاس او گریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کومک کړی دی او نه دولت کړی دی، تر اوسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی، دې حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې یو شی نشه جوړو، هغه بیا نو خرڅو، هغه باندې گزاره خپله کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو د شیبه پام وکړئ نړیوالو مسایلو ته. اسرائیلو د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتي دي چې دغه ښار او د دې ښار ځینې سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته د اسرائیلو نننۍ خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر ضد پوځي عملیاتو ته نږدې شوی دی. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1 میلیون جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشت په شپږمه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلې دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځ سیمه کې د 14 غږونه هم اوریدل شوی دي. رویټرز خبری اژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیل پاوز ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدود اندازې عملیاتو په ترڅ کې لسیمي ووزي، خو د عملیاتو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د اسرائیل د تخلیه خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو لرفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خاټو او دوړو کې پلي لرفح څخه ووزي. د رفح یو اوسیدونکو امینی ادوان رویټرز خبری اژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. لتیرو شاوخوا و میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوی اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداري ورکوي او وایي چې د غلطه د حماس زرګونه غړي او احتمالا لزګونه برمته شوی اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې برمته کړل. په غزه کې د امر روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وی له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کډوالو ازادۍ رادیو ته ویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. به هم فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وای د روان میلادي کال د اپریل له 20 تر 23 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. IOM په خپل د غتازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت یې خبر کړی زیاته کړی چې له دې شمیره 3016 کډوال له ایران، 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دی. IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه سیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپکتی ز کورنې لکړونو سره مخ دي.
شرایط زندگی له خمه فرمنتازي
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغه ورځ چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناستیم، خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکو فواد رباني هم ازادي رادیو ته وویل
تمام مردم افغانستان کې د مسخت
خلک له سخت بیکاری، بی وزلی او بیچارهګۍ زوريږي. د کاروبار زمينه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې وان دازه پیسې او لکته لا یا نور څه له ایران راوړي هم وو ټولې خرج کړي، او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار نشي ترلاسه کولای.
د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوی دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو لړې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه لیونی میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې د په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې هڅو ته ځانګړې شوې ده. بس خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د جاپانی تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. د راپور لمخې په دې اړه څېړنې د طالبانو له واکمنۍ مخکې حکومت نه نیولې تر اوسه پورې درېدلې دي. جاپانی مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. عابده سپوږمۍ د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ان ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یک شنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوي دي. تیتسو ناکامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکاره نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. خو د جمهوري نظام پر مهال د ننګرهار مخکینی والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ناکامورا د تحریک پاکستان یعنی تحریک طالبان پاکستان د ډلې د یو قمندان چې له آی ایس آی سره یې نږدې اړیکې درلودې امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور و لخوا شوې ده. هغه دا هم لیکلي چې امیر نواز محسود د کابل په یوه بله پیښه کې ووژل شو، خو په ټکو یې د عظیم په نوم یو افغان همکار یې ټپي او ونیول شو. د نوموړي په خبره پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته عظیم له زندان خوشې شو، خو دا چې اوس چیرې دی ورنه خبر نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور لمخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوي تمه کیږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نادولتي بنسټ د مسؤول فوجیتا جیکو له قوله چې د دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا د پروژو یو مسؤول دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې وه د کوټ ولسوالۍ کې، هغه په خیر سره تکمیل شوی دی د اپریل په آخره کې. نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده، تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیاری پروژه تر کار لاندې نیولی دی. نو کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم. مونږ د
ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټر تیتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. د دوی له ډلې هغه ګل شهید ازادي راډیو ته وویل
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تیرېدل نو جل به وهله. د ده په حالو ځلو سره د ګمبیري دښته، هغه سوزان د دښته چې په افغانستان کې ډیره مشهوره وه، نو د حالو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډیر کار پکې کړی دی سړی. نو د یوازې نه دا چې دا دښتې آباده شولې د په حالو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده، نو د حالو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل
درینو ولسوالۍ چې اوسېده ولته دی یو کلینیک مسؤول الته د مریضان قتل نغزيات مریضان چلته کوم کیسونه نتل هغه ټول د پوستکی او وسالات ناروغي به بیا په د کی ریسرچ کو ریسس دا شو په دې منطقه کې د سیوبه نشته دي هغه د منطقې ته د وګو کویانو کار شروع کو دا یې سره د مرور په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کو
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه بیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوی او زرګونه جریبه ځمکې یې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا 500,000 خلک یې له ګټې برخه مند دي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و د 2019 کال د ډسمبر په 4مه نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
نه بجې او 13 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بس پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د اصولیز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدره موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې وویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا د تازه اندېښنو او راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د تورته راپورونه رد کړي وو. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لویه لره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرله د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د ډونالد ټرمپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ. قاضي خوان میرچن ټرمپ په $1,000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي. څارنوالانو ټرمپ د سرغړونو په څلورو مواردو تورن کړی و، خو قاضي یو مورد ومانه. په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قاضي د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي. څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د دوی په وینا په ترڅ کې د 2014 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرۍ د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او له منځه وړلو په نتیجه کې اغیزمن شول. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره وګوري او یوې خبري غونډې ته به وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکېچن دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره وګوري.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم.
نن په دې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د دې ولایت په دوه ولسوالیو درایم او ارګو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یوه کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یوه ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېش د کوکنارو د کښت له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوختو هجوم ور وړی وو. هغه همدارنګ وویل چې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یوه صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلی چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیروتنه بلل او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي.
خلک باید په بیړنی ډول توسیه شي چې له دې اقداماتو لاس واخلي. داسې نه شي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دې ته اړ شي چې خلکو د بغاوت له امله اقدام او د بدخشان په لور حرکت وکړي.
بدخشان کې ورستۍ پیښې نن د 15 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو، د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې 2.5 کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15 په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي، لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګېدلی، په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بل منبع نه لري چې بالاخره مجبور سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. بلې، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلي او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینې نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې څوک بیا پرې نه خودل شو، یا چا هم که کرلی و، حتی که په کلاګانو کې کرلی و، هغه له منځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زرې د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه و اړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 مې 2023 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا
خبر شوی په دې کې ول شوی چې شپږ زره او 200 ټنه اپین په 2000 دریستم کال کې تولید شوی او په 2000 دریستم کې دا 303 ټن ترخته شو چې د دې 303 ټن نه د 403 ټن هیروئین ترلاسه شوی چې 50% سلنه بهرنۍ وادونو ته صادرولو په کیفیت برابر ده.
انصاری صاحب په دې به ورسره خبرې وکړو. هدف دا ده بله په دغه راپور کې درسته ده یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنار د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارډ دی. دا ډېرې پیسې دي، یعنی کروندګر رو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه. په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړي هم خو راځو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغه دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکلیک صادر کړی. هغه پریکلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، په دې کې ویل شوی دی چې که حکومت تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکارۍ د لمنځه یوسي خور نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید لمنځه ولاړ شي. که چېرې خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله لمنځه نه وړي، خو نو طبعاً له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
زه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، جناب انصاري صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. ګورئ، دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده او خلک ته وایي چې مالیه هم راکوي، بیعت ته وکړي او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې باید اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، وجیه ورکول کېږي، او هغه ورکړي امتیاز هم ورکول کېږي. نو امتیازات بیا دا دي چې دولت په مقابل کې دې وراثت، حراست، څارنه، پالنه، عدالت، تحصیل، کار، هر څه دفاع دینه باید وکړي او کوي. دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده. هم یو سره امتیازات لري چې عام خلک خلک باید ته مالیه ورکړي، باید ته مکه حکم ومني، فرمان ومني، قوانین د نظم ټول لپاره ومني، او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت او سیمه دولت فرمان ورکړي، ځکه دا حاکمیت لري په افغانستان. حاکمیت خو زده ده په کوم ساعت چې د امر چلی هغه تحت حاکمیت ده دي. په خو خو به څه کچه ته چلیدل یا به چېرته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدله، او بارنه حاکمیت خو جدا مسله څوک پرسنت پېژنې نه کړه. دلته فرمان ورکړي په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدرات توکي کښت منع سو، څوک باید ونه کړي، څوک باید ونه کاری، څوک باید تجارت ونه کړي، سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا پر رضا او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولس ستونزه پیدا کیږي. دا خپل یو سوال ده. په دې واخان او په دې پامیر په خره کې او انعکاسات هم ګورو. په پارک ډول راو دې ته دا مسله مشروعیت لري چې وګړي دی او مودې او خاورې د جغرافي کې د دولت ظلم زیاتای یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني، دوی هم حق دی مظاهره لاریون غږ پورته کول، مثلا مجادله کول، د دې دروازې او ټکول.
خو مارسب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده او هغه بلوا بلل کیږي، او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي طالبانو په حکومت کې، نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه، هغه خو مشروعیت نه مشروع ده. مثلا تاته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه، ته خلک ته به د جګې مظاهره کې دا خو مشروعیت نه دی، دا خو حقیقت ده. حکم ته په تاوان پلی کا تا توای چې مسله ته مې څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کوي، ل سره چراغ به تیری بیا مظاهره وکړي، او سترګي ابيليتي د بس مستبد دین تیر سول تا تیول ته به جریمه ورکړي. دلته ویل ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه بنه کوي، تا هغه کوي به چې دا خو به مشروعیت نه لري. ما عمومي ویل عمومي د ظلم دی بل جاته، او کچیر دلته په زور زیاتی باندې چاته نه وځي، یا مثلا د مخله خبر اطلان دروازه رو ماته ده بیا سعید دی په وړاندې مظاهره کول څه خبر دره، بس دې ته شخصي خبره بل چی ده.
هم دا خبره ما کوله. ماریر صاحب، داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي. ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي، ځینې نور نارضایتۍ وي. آیا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې؟
نه، هیڅ نارضایتي دا مسایل نشته. د ګورئ کچیر دا د بدخشان خلک تناتغه یو پدرام او کوفی او ربانی او یو څو نور چې دي د خلک وخت تاریخي او د غریبان په جنگ چې خپل په اروپا او په دنیا کې مزي او چرچی کې د همدو خلکو حق او حقوق له وخت لوټه کړل قصنه جوړ کړل بیا د بدخشان خلک د متدین خلک دي ډیر آرام خلک دي غرنیز خلک دي لاسو چوبره چاو دي دي دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی اطاعت کړی دی او ډېر مسلمان خلک دي او تقریبا 15% او طالبان دي اته مخکې طالبان وو په جهاد کښې دوی وسامدلو د دا سیاسي ناسینه جدا مسله ده دا خلک آرام خلک دلته اوس توتیې روانې دي دلته غواړي مثلا توتیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نه آرامه کړي داسې امرا صالح وایي دا خبره کوي په درامې کوي کوفي یې کوي اوبل یې کوي اوبل یې کوي
سیاسون هغوی چې اوس رټل شوی دی د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته پکای وهي
بالکل دلته مسله دا ده د ټول جلسانو پخوا موږ خبرې په دې باندې د ټولو استخباراتو سره کار کوو دغه چارواکي څو د ټولو استخباراتو کې لکه د انلاین ټولو استخباراتو کې دي سالد چېرته د استخباراتو ده خبره دې که دغه د واخان لار جوړول سرک د چین مخه منه کوي بندۍ نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي بلې خواته د تاجکستان کې ولې 10,000 عسکر جپیاسو پروسه کار هغه ته تعدید جوړېږي د سینجان سیمه نارامیو ته غوریانو دایشان ده ولې جپیا کوي دا د پامیر نقطه ده ډېره پورته هلته په غرو کې چینی اوبه خوږې شته ونې شته ښه پناګای دي او که چیرې خوراکي توګو ته ضرورت شي که لاره بندې لاس بخره وال له تیارو جازو نه هم ورته اچولی شي مره اوبه
بله
دا توتی روانه دي
تاسو نور
بله مثلا غواړي پاکستان تر تاسو د یو لار ته جوړ کی
تاسو
دې له پاره د بدخشان ترګه ځکه ولې په نور ولایتو کې
بله
داسې سوزن جوړيږي او بل خوانه طالب مسلاس لري کینل لري بیا د څنګه د لاریون ته اجازه ورکړي روان یو دوه درنجل منجلې کان په کابل کې راپورته کی درې پکې یا له پهلمن کې مثلا څوک راپورته سول درې پکې ولې او دلته چې دوه ډز یو کې داخله ټول کورو ته ځي نو بیا اول یې داسې تاوتریخواله
منځته
سیاسي مسایل دي
هغه
لپاره دا بدخشان غواړي نه آرامه کړي
مننه انصاری صاحب تاسو څه پکې وایې اوس چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې که چیرې دغسې اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړۍ هم داسې ویل کیږي شته ده چې له دې نه ډېره غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي کله چې دغسې موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر وږي دي بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري د منبع عواید پرې درېږي نړیوالې ټولنې په تېرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې خو یې ځای ونه نیو طالبانو په دې دو کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او اوس 0 ته نږدې ده خو هغسې چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه سره مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې ولی
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکرل شي له د حاکینو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلند په نوره نړۍ کې نشته موږ او تاسې وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي هلته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل حکومتونه اجازه ورکوي هغه د دیاقینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي موږ په ورته ډول هیلمن یو چې د افغانستان د حقینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري، دوی ثبت شي، راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروښودل شي او دغه کم لاسته راوړنه چې د اپینو ده یا هغه په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي. موږ فکر کوو دا به هم د یقینو سره مرسته وي، هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي ودی او پرمختیا په برخه کې او هم د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوی. نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي، هلته بیا د خلکو بچي او ځوانان دغسې غیر قانوني مخدره مواد روږ دي شي او هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي او خپل هغه کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه د لاسه ووځي.
مننه انصاری صاحب. معرف صاحب راځو بیا هم د بدخشان. د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې چې کوکنار اړول شوی خلکو یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی، په تیره بیا کروندګرو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې که راشو همدې خبرې ته چې کچېرې بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي خو دوی پخپله هم حاضرېږي چې دغه کوکنارو کښت له منځه یوسي، ځکه چې کله ناقانونه اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړله چې د بدخشان خلک هم تابعي دي هغه څه فرامین چې په افغانستان کې اوسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلي کړي عملي کړي. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي که تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي؟
ګوره، طالبانو خو دا کښه منع کړې، توپک په زور منع کړی ده،
خو په هر څه چې وي بله لار وله. ستاسو په نظر په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې، په افغانستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوي دي د خانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چا ونه کړل.
نه، په تېر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده. لوی لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپل چارواکي په کلاس سره در خپل په ګیر سره اسنادونه خپل پارلمان را وستل، دوی خپل تر اروپا پورې تر ډیر مملکتو ته هلند سلواکو چې پر دې رسول الله اطلاس په کډلو پارلمان شتمن سول، دا هم ثبوت سول چې دوی خپل تیزاب او بعض مواد او تخمو
خو په هر صورت تیر حکومت جدی نه و، نړیواله ټولنه هم جدی نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل
بالکل. اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره، دا وخت تاسو سوال وکړئ بدیل باندې کارو چې په هرات کې زعفران ته خو ورکه کوډې ورکړل، مانه په موږ له سوالې کې بیا کوکنارو کښت تولید ده، یعنی خلک په دې څه دي که پیسې ډېره ده ګټه ډېره کوي، په ډول باندې دولت را سره رسې نه هغه جوی کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې چې سم دا د دې د خپل باغ ډېر لوی چا دیوالي یا مثلا یو بار او توای درا چارتري په دې باغ کې د دې کور هم ساروي هم یالته نو لوی جنرال څو خپل ځای کې نو غلا لپاره دولت کړه دې د طالبان ته دې کوکنار د جوړې دې کورنه ماته دي با ګوره ته ډیره دې پر دا د سپو دوه درې جوګه سره د دوه کټه تر اوسه ولا سوي دا غم دې طالبان سره مصالحه برخورد کړه ده. اما دا خبره ډیر لوی دل لدی باندې نه کاثا ته دا مصالحه د سیاسي اباد لري، دا کوم مصالحه د کوکنار دې مسلې ډیر ذات مهمه سند ده.
بله تاسو مخکې وویل، بله مارسه تاسو مخکې یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه زین نور. خو راځو که دې خبرې تک ک طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی، هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه به څه وکړي؟
دا فکر کدی نه کړی، تدابیر وتنی نه ولا، دا بیا واقعا ظلم، واقعا زیاتای ده، ستم د غریب خلکو سره. افغانستان کې واقعا فقر بدبختی سره تر 50 کالو یا 50 کالو جګړو خلک ډیر زیات اړ کړی، ډیر نیاز لري او نړیوال سره افغانستان په انجوا حالت کې ده. طالبان ته صحت سوای مثلا د افغانستان همکاري سازمان کې بیا استاد موږ ته په افریقای واسکي بله کوم غونډه وا بیا هم دا تاکید څنګه درې شمه د کوم دې څه سلاټ نه راولي یعنی دوی نړۍ سره اړیکې نه غواړي نړۍ سره چاړي کې نه نړیوال داستین دریږي کله چې نړیوال مست ودرې بیا نو وګړي د ملت طالبان نه څه کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کول ورکي له بوراون مخنیوي ونیوي چې ته طبي آفاتونه ځوان د ژوندۍ ته بیا نو ته مشکلات جوړيږي کېدای چې دا هم یو توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته نه نوېستل او لوګو نه دل ته پر جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور عباسي له ظلم څخه تم او په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دي داخله سل $200 په مقابل کې داعش ته ځي کبره پاتې ځي نو کېدای شي دا څه توصیه نه یا کېدای دا سیاست دي چې طالبان خلک خپل روزګار فرات مجبور دي چې کړنو ته متوجه نه شي او چې څه کوي هغه به تر سره کوي کوم اهداف شوی دا هم مخې ته بیایي نو دا ټول مسایل چې وګوري ګونګي ګون حالت کې داخله فرق کوي ټولې
استخباراتي لوبي مننه انصاري صاحب په افغانستان کې خلک ډیر شتمن ندي په تیر بیا هغه چې خانان ورته وای ډیر زمکه ولري نشته دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارش صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال او هغه هم د بیچاره بزګر څخه چې کې دی یو جرب دو جرب زمکه لري د هم د کوکنارو حاصل بل راټولول یعنی په لوی پیمانه پکتار وکتار زمکو کې چې دی یو چاپ لاس کې وی او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وی یا بل وی هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کړل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې موږ نه دی اوریدل او نم لیدل دي خو یوازې هم دغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول اواید په هم دغه کوکنارو پورې تړل دي د مجبور چې کوکنارو وکړي ځکه چې په کم از مکه کې لیک حاصل ډېری پیسې ورکوي اوس کرا شو دی خبره ته چې کوکنارو کار اړول شوی طالبان وای چې ټول صفر ته موږ رسو خو دا بسګرت به څه کوي وچکالی ده غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوي دی هغه له دغه نورو حاصلات څخه ترلاسه کیدونکو اواید هغه د دوی اړتیاوي نشي پوره کولای
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده کومه او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت او وضعیت ته وګورئ تر دې ډیر بدتره ده خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کری او هغه چې کوکنار کری هغه به ډیر شتمن وي امکانات بلري مګر دا څه نه ده که تاسو د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاو دي تاسو شونډې وګورئ تاسو د هغوی د اولادونو پښې او لاسونه وګورئ د هغوی ژوند وګورئ تر ډېرو به له ستونزو ډک وي د هغوی بیچارهګان کې په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه کوکنار کرل نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار ول هغه به تر مخه پورونه اخیستی و له دکاندار د کلی د دکاندارانو به قرضدار و د منډي د دکاندار به قرضدار و او کله به يم چې اپین نو فلورل شو لا به دوی تر مخه فلورل او مثلا کدا اپین نرخ به 10000 افغانۍ و حاصل په وخت کې دوی بلا په 15000 او په 2000 افغانۍ فلورل او ځکه ضرورت به لرلو نو دلته د چې تر ټولو لوی غټه ای هغه چاته رسیدي چې هغه لوی کاروبار لري د هیروینو او د افینو
ام سوري سب زیات وخت نه لرو
په دې کې غټه دې راحل تر رسیدي نو په دې وجه مونږ ویل شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یې نشته یا په خوا هم نو او یا هم په کې فسادونه وکړه د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشت بدیل په نوم څه امکانات راغله په بوجیو بوجیو افلاسیو ته هم اوسره راغله چې باید کاروانګرو ته وسپارل شي مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې اوسره او افلاسیو ته هم لو دومره لګ به ورته ورسیده نو فل هذا دي د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کاروانګرو ته ګټه ونه کړه او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړې شو نه په ملي سطح او نه په نړیواله سطح چې دا غوښتنې ستونزې حل کړي
مننه کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیزالدین مارچ زموږ د 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ کور ودان
زما کور پتا جنت دې د پار پرختي زما کور پتا جنت دے ما د پار پرختي ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه